روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. هیره یا لیاده و تلمو څومره زوروي. د سپتمبر 28مه د الزایمر یا د هیرې د ناروغۍ نړیواله ورځ وه. دا ناروغي تر ډیره له 15 کلنۍ پورته عمر کسانو ته پیښیږي، خو څیړنې ښیي چې تر دغې عمر ښکته کسان او ځوانان هم پرې اخته کیدلی شي. الزایمر یا هیره څه ډول ناروغي ده؟ د دې ناروغۍ نښې نښانې او د درملنې لارې چارې څه دي؟ څه وکړو چې حافظه پیاوړې وساتو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې همدا شیبه په همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او راسره میلمه دی د رواني او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې او نظرونه له موږ سره شریک کړئ. که چیرته تاسو غواړئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ، د تماس شمیرې مو دادی، یوه نړیواله شمیره چې واټساپ هم پکې دی. که مو انټرنیټ سم وي واټساپ ته اړیکه ونیسئ، لګښت مو کم راځي. 00420212601401. بل نړیواله شمیره درته اعلانوم اوریدونکو، که تاسو چیرته نه غواړئ چې لګښت مو وشي، یوازې موږ ته مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي تر څو ستاسو لګښت ونه شي. دا نړیواله شمیره ده 00420212501. بیا یې تکراروم، 00420212501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. ورځو ډاکټر صاحب انوري سټوډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ له دې نه پیل کړو چې دغه الزایمر یا د حافظې کمزورتیا یا هیره دا څه ډول ناروغي ده او ولې د ناروغیو په ډله کې شمیرل کیږي؟
مننه کوم ودان. اول سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د الزایمر ناروغي یو عصبي ناروغي ده چې د اکثرا د زوال عقل یا دیمنشیا یا دیمانس یو عمده او اساسي لامل ده. د هغې ناروغۍ څخه ده چې په دې کې د ناروغانو حافظه، د ناروغ تفکر او د ناروغ ټولنیزې کړنې تاثیر لاندې راولي. او معمولا د حافظې په برخه کې هغه نژدې حافظه په ابتدایي مراحلو کې صدمه ویني، یعنی نشي کولای ناروغ هغه نږدې شیان چې ده په ژوندانه کې تېر شوي هغه په یاد وساتي او یا نوي شیان زده کړي. چندس مختزی او کدایشی دائم مرحله او درمه، یعنی هایی مرحله تا چه او اخیم حالتی دی داخل شی. دی سنسال دی نظره دا اغان لکتاس چه مخکی و یادواری اکلا نی پینزش پیت کلنه نتر پینزه یا کلنه پوری دا واقعات دیر زیاد دی، ولی پکمه کچه باندی چلور نتر پینزو فیصدو یا دی درمه نتر پینزو فیصدو پوری ناروغان چه پا الزایمر ناروغی اخته دیده دی دیشونه تر سلویخت و کلو پوری هم که دیشی چه عراض ولری او یا پدی سن سال که یا پدی عمر که کسان مساد که ده هغه کسان دی چه اکثرا جنیتیکی سونزی لری، یعنی دوی دی کورانه پا غرو که پا اول درجه غرو که، یعنی مثلا مور او پلار یا دی خواهند یورونه که ده ناروغی پا جنیتیکی شکل بادی موجوده وی چه معمولا دلتا بعضی جنیتیکی موضوع چه کروموزومو که تغییرات وی پیغه کسان کدهش پدی عمر که هم رامنسش.
خواه دکتر سیب دغه تاریخچه تاسو خواه تشریح کرده، دغه ستونزه چو وقت دندخنی ورده؟ کسی هم دغه لیاده و تل فکر کم یو دیر عمده ستونزه ده، خصوصا پا درهیم و هیوادونو که مثلا یا افغانستان و بیوازل و هیوادونو که یو سره وانی ستونزی هم لري، ورسره زینی کسان دغه د یاد و تل و یاد هیر ستونزه هم لري. دا ترکومی کچی پوری مثلا عادی ده او ترکومی کچی پوری دندخنی ورده؟ مثلا یو کس ته چې اثر مخامخ کیږي د غنوم لیاده وتلی وي، سره دی چې هغه کس مثلا لیدلی وي یا په ټولګي کې وي یا مثلا کوم محفل کې لیدلی وي، یا مثلا د څه کس ته چې د خپل اولادونو نمونه ترې هیر کې ترې ګډوډیږي، مثلا د زوی نوم مثلا یو څه وي د بل څه پسې غا کوي، د بل زوی نوم ورته اخلي، یا د غسلورانو ته د یوې لور په ځای د بل لور نوم اخلي، دا هم په دې الزایمر کې حسابیږي او کنه الزایمر یو څه هغه جدي بڼه ده؟
د ریدلو یا د حافظې د خرابوالي په اړه باندې باید ووایو چې الزایمر یا دا یو عصبي ناروغي ده چې په پیشرفت کوي او د قابل برگشت نه ده، یعنی بیر سره ګرځیدون کې نه ده. ولی معمولی هیریدل اکثرا د کنسنټریشن یا د تمرکز سنځوي. اکثره کسان د تمرکز مشکل لري، په موضوع باندې تمرکز نشي کولای یا یې نه کوي، یا بعضې ذهني نشخوارونه لري، بعضې ذهني نشخوندونه لري، بعض موضوعات عادي موضوعات نه لري. هغه یو عادي حالت، یو فیزیولوژیک حالت، یو طبیعي حالت هم کېدای شي ورته وایي. ولی که چیرته دغه هیریدل دومره جدي شي چې هغه د یو کس په ټولنیزو عمراتو کې شخړه رمنسته کی یا سکتگی پکی رمنسته کی یا یو کس ونشی کولی، هغه ظریف ظرافتونه چې په حافظه دی پرایده د ژوند د کړنو په مورد باندې باید مراد شي، هغه نش مراد کولی. بیا هغه وخت مو کولی شو چې دا دیمانس ورته وایو، چې دیمانس مختلف علتونه لري چې یو انده علتی د الزایمر ناروغي ده.
بله،
دا نور موضوعات چې بله
مهرباني ډاکټر صاحب، مهرباني.
نو د نور هیریدل معمولی چې مثلا یو کس نومیت نه ایریږي، یا بعض مثلا اکثرا متعلمین یا محصلین یو ما که درس وایي وایي چې درس وایم د یاده مې وځي، دا په دې وخت کې یا تمرکز ور باندې ښه نه دی، یا شیوه مطالعه ور باندې ښه نه دی، یا مثلا فرد تقاضا کوي د خپل دماغ نه چې یو څه د آني ذهن ته راشي، بیرته چې کوم څه ویلی د آني ذهن ته راشي. دا یو طبیعي حالت دی چې دومره تشویش وړ نه دی. ولی که چیرته د عقل د زوال سره یا د هیریدلو پر څنګ کې نور اعراض، علائم، نور نښې نښانې چې هغه د کس په رفتار کې، د کس په تفکر کې، او لکه مخکې مو چې ویل د ژوندانه په هغې ظرافتو کې چې د محاسبې دپاره یا د حافظې دپاره کارول کېږي، په هغې کې مشکل لري او یا ستونزه رامنځته کړي، د هغې وخت کې یو جدي حالت دی چې باید د هغې دپاره اقدام وشي، تر څو چې وکولی شي چې دغه هیریدل یا دا زوال د عقل رګرځیدونکی دی او یا نه. په خاطر د دې باندې چې د دې دپاره مختلف لاملونه چې د هغې دپاره مثلا عروقي یا د وړو شریانونو او وریدونو د اختلال د وجه یا زوال عقل رامنځته کیږي، چې په هغې کې کس حافظه خرابیږي، تفکر د یو کس خرابیږي، دا قابل در ګرځېدل دی. ولی په الزایمر ناروغۍ کې د را ګرځېدلو ظرفیت نه لري او بیرته را ګرځېدونکی نه ده.
بله ډاکټر صاحب، وروسته به اوریدونکو ته هم نوبت ورکړو. زه فقط غواړم یو بل بحث هم همدلته مطرح کړو چې لومړنۍ نښې نښانې څه ګڼلی سو. مثلا تاسو وایئ چې الزایمر هغه حالت دی چې هلته انسان له هیرې سره تر څنګ په رفتار کې یا په تمرکز کې هم تغیرات راځي، یا په عادي ژوند کې یا په عادي کړنو کې تغیرات راځي، نو لومړنۍ نښې نښانې به د الزایمر څه ډول تاسو بیان کړئ اوریدونکو ته، یو دوه درې کې ورته وایي.
د مال کومه څه ویل، الزایمر یو ابتدایي شکل دی. الزایمر د چ په ابتدا کې علائم نښې نښانې رامنځته کیږي، یو د الزایمر ثانوي یا دویم پړاو دی، یو هغه منځنۍ پړاو دی، یو هغه وخیم حالت دی. اکثر اوقات د الزایمر د شروع هغه وخت چې د نیورونونه یا دماغي حجرات د پروتینونو د مشخص پروتینونو د تراسوب د نتیجې نه، او یا د بعض موادو د تراکم د نتیجې نه په داخل د نیورون کې نیورونونه د مشکل سره مخ کیږي، او نیورونونه د منځ دی هغه ارتباطي عصبي ارتباطات په داخل دماغ کې نشي رامنځته کولای، د پروسه مخ کې شروع شوي. ولی اعراض علائم یا نښې نښانې وروسته سره څرګندېږي، چې په هغې کې هغه ابتدایي نښې نښانې مثلا د راوتل دی، هغه نګدی حافظه هغه شان چې د پژوندانه کې نګدی پېښ شي، مثلا د ورځې په جریان کې یاد یو دوه ورځې مخ کې شي، یا هغه دی را بسي، او یا مریض هغه کارونه کوي یو شی داسې یو ځای چې مناسب ځای نه وي. مثلا یو کس په ورځ دی باندې چې پیاله یا ترموز نیمس سر کې دی، زی پیاله یا ترموز په منکل باندې دی، یا پیاله په مثلا ته چوکې لاندې یو مناسب ځای کې داسې یو کار کوي، یا موبایل مثلا د اور په سر کې داسې یو کار کوي چې فکر کوي چې عقلاني کار نه دی. مثلا کس سره د نمو ریدل د ځای د افراد او د اشخاص او د اماکن نمونه کې نویدي په فکر کولو کې دی مشکل لري په خبرو کولو کې دی مشکل لري اکثرا سوالونه په بار بار پوښتنه کوي د بار بار تکراری پوښتنه کوي دا د ابتدایي علائم دي چې په خفیف شکل کې دی او کله کله پرمختګ کوي دویم پړاو ته داخليږي دغه وخت کې په دغه په روزمره ژوند کې ستونزه را پیدا کوي حافظه کاملا منځزي قضاوت او تصمیم گیری د کس د منځزي او بل اخر دغه متوسط حافظه هم لاس خوري یعنی د مسؤول نه پاتې کیږي او هغه د مسؤول سره مخ کیږي.
بله ډاکټر صاحب، لاملونه به څه وي؟ دا محیطي لاملونه لري، لفقر او بیوزلی او رواني ستونزو سره لدی سره څومره تړاو لري، او دا سه چېرنو څه خودل چې آیا په پرمختللو هیوادونو کې هم دا ستونزه ډیره ده او کنه یوازې د دویم او دریم درجه هیوادونه قرباني دي؟
د عوامل په اړه باندې یو مشخص سبب د الزایمر د ناروغۍ د لپاره تر اوسه نه دی پیژندل، ولی ریسک فاکتورونه یا هغه لاملونه چې کېدای شي د الزایمر ناروغۍ کې لاس ولري یا الزایمر ناروغۍ رامنځته کړي هغه وجود لري. د ټولنو په اړه باندې په غربي دنیا کې چون کچه د عمر لوړه ده نو کله چې پیغه ځای کې الزایمر ناروغي یا ډیره سات شي او یا دوی چې د سن زیاتواله چې هغه تر سن معمولا هغه ایورج هغه متوسط سن هغه تر لوړ دی پیغه ځای کې کله شي زیات سات شي او په فقیر مملکو کې کله شي یا د عمر د چټوالو د چټواله او یا هم نسب تدل د الزایمر ناروغي نو باید سدیوی چې عمر کم وي، ولی بیا هم دقیق نشوي لای چې موستو کې کوم ځای کې څومره دي. مثلا موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې اصلا دا ریسرچ نه لرو چې موږ الزایمر ناروغان څومره لرو، څه برخورد ورسره کیږي، ولی په غربي نړۍ کې دا کچه لوړه ده. هغه فاکتورونه یا رس فاکتورونه چې دې کې رول لري سنو جنس مهمه موضوع ده چې معمولا اغه کسان چې د 15 پټونه تر 15 یا کالو پورې د عمر لري په دې عمر کې د الزایمر ناروغي ډیروي، ولی مثلا په زرو کسانو کې دوا کسان په غربي نړۍ کې راجستر شوی دي، او مثلا کدا عمر د 15 یا کالو نه لوريږي دغه کسان تر 40 نفر پورې هم په زرو کسانو کې ثبت شوی دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ.
بله اوقات
او را سره وسی با سبی دما ور کو ور بسوریدون کتاب نوبات ور کو چوریدون کی هم منتظر پاتنشی ورزو یو وریدون کی سټډیو ته وصل دی مهربانی کوي ازادي رادیو نه اختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري.
سلام منالو دین صاحب، تا ډاکټر صاحب او وریدون کو لازم تبلی د شیبال غزنه خبري
خا مهربانی کوي زبل صاحب ستړي مشه تاسو د موضوع په اړه باندې سوای
ډیر مننه کوم دین صاحب ډاکټر صاحب ته بیا هم سلام او پښتنه می داده ډاکټر صاحب محترمه. ځینی کسان مثلا درس وايي کلسي سم کې درس وايي او هلته شپه دی خو دا بل ورځ یاده یي څو وخت په تیریدو سره مثلا ذکر تلاسه هغه د دنیریږي. بل مثلا زه اوس تاسو سره یو پښتنه شریکوم، دا پښتنه دلته پاورنز را سهیریږي، آیا د دې ترمنځ توپیر څه دی؟ آیا دا هم یو دا حافظه مشکل کېدای شي کدا یو رواني تکلیف کېدای شي؟ او بل ډیر غم درد ویني رنج دا هم پر هېره یا پر حافظه کوم ممکن تاثیر کولای شي؟ مثلا یو په کورنۍ کې ډیر غمونه دي دردونه دي ویني دي دا پر حافظه یو ناوړه تاثیر کوي شي هېره من سره ولای شي کنه؟ مننه
کور ودان سلامات اوسه زابلی صاحب. ښا ډاکټر صاحب اول بده زابلی صاحب پوښتنه جواب کو، بیا دلته اوریدونکو فیسبوک کې هم ځینې پوښتنې کړې هغه ته بیا راسو.
من زابلی صاحب ته اول سلامونه. د پوښتنې په اړه باندې باید وایم چې ما مخکې هم وویل چې موږ باید الزایمر ناروغي یا دیمانس یا زوال د عقل د حافظه د نورو اختلالات سره باید تفکیک کو، تشخیص تفریقی کو. او په ټیټ سن او سال کې معمولا لکه زابلی صاحب چې سوال وکړ مثلا په صنف کې یو څه زده کوي بیرته یې ځانواري په یاد نشي راوړی، یا یوه پوښتنه کوي ځانواري یاد ته نشي راوړی. په دې کې معمولا حافظه ستونزه نه لري، حاصل اساسي ستونزه په توجه او تمرکز کې وي. موږ کله که یو څه ته توجه کوو ټول حواس د بیرون نه راقطه کوو او په یوه موضوع باندې توجه کوو. کله چې دغه توجه ته تداوم ورکوو دې ته د مسیر تعقیبوو دغه تمرکز دی. کله چې موږ دغه تمرکز ستونزې ویني د تمرکز د مختلفو لاملو یا د رواني ناروغیو یا د محیطي محرکو د وجه په موضوع په چاپېریال کې محرکونه دي چې زموږ د توجه مختل کوي، یعنی تمرکز د منځ ځي. کله چې تمرکز د منځ ځي د حافظې هغه پړاوونه چې موږ یو څه زده کوو بیا هغه د دماغ کټګوري کوي، وروسته دغه نه آرشیف کوي، د آرشیف کولو نه وروسته دوباره په یاد راوړي. دغه پروسه موږ مختل کوو. په دې صورت کې موږ فکر کوو چې زموږ حافظه ګواکې مشکل لري، ولی اساسي مشکل زموږ د توجه او د تمرکز وي. دا نو د الزایمر د ناروغۍ نښې نښانه نه دي. که چیرته د نور عرض علایم یا نښې نښانه مو چې مخکې الزایمر او یا دیمانس په اړه باندې وي چې هغه ورسره شتون ونه لري، دا مشکل توجه او تمرکز ده.
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه درلوده، مخکې فکر کوم ما هم په یو ډول دا پوښتنه مطرح کړه چې وای په کومه کورنۍ کې چې ډیر جنجالونه وي، غم وي، درد وي، رنځ وي او دغه راز تاوتریخوالی وي، دا هم وای د حافظې په کمزوري اغیز کوي؟
ولې نه، د حافظې په کمزورتیا په اړه باندې یو شی چې ما مخکې وویل چې رواني ستونزې، رواني اختلالات مثلا کیدای شي یو میجر ډیپریسیو ډیزاردر یا په عامه اصطلاح باندې ورته وایو خفګان، ژور خفګان، استرابات، نور رواني اختلالات باعث دې کیدای شي چې زموږ تمرکز او توجه خراب کړي. د ریس خدای خرابالی د نتیجه کې یو شای څه دماغ ته ونه شو سپارلای، هي تحلیل او درک نکو هغه شای دوباره یا ترانه ودا بیا سره نه دی. ولی د الزایمر په ناروغي کې په دې میخانیکات باندې داخلي نه دی د موضوعات، ولی د هغه لایف سټایل چورتوي چې یو د ریسک فاکتورو دی الزایمر ناروغي یا د زوال د عقل یا دیمنشیا د دیمنشیا د هغه نه دی د ریسک فاکتورو د جملې څخه دی. ولی نه هغه سلو کې رول پکې لري، لکه مثلا نو ورزش نه کړل هغه د موږ رواني فزیکی حرکات او محدودیتونه، مثلا موږ غذایی رژیم سوی تغذی، دا ټول د الزایمر ناروغۍ کې یو ریسک فاکتور په نام باندې پیژندل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سترلاند خبرتیا وروسته بحث ادامه ورکوو.
روختیا د ژوند شتمنی.
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، شکر نه روغه شه ده اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزایل پرانسین وسلم په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو ل ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی، په الزایمر یا د هیرې په ناروغي باندې خبرې کوو او موږ سره میلمه دی د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. اوریدونکو په دې لچې اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې راڅخه وکړئ. دلته په بحث کې په پوښتنې مطرح سي، ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. ډاکټر صاحب، د رودوال احمدزی په نوم باندې ورور پښتو فیسبوک پاڼه کې پوښتنه لیکلې، وایي زما عمر 15 کال دی خو څه باندې یو کال کېږي چې همدغه د هیر ستونزې راته پیدا شوې ده. وایي د اعصابو متخصص ته ورغلی یم، څو ځله مې دوا خوړلې ده او نتیجه یې هم وایي صفر ده، معنا ده چې نتیجه یې نه ده ورکړې. وای ډاکټر صاحب څه سپارښتنه راته کوي چې څه وکم؟
رودول صاحب ته خو باید ووایم چې د متخصص د اعصابو سره په تماس کې وي تر څو کولای شي د خپل ټول ستونزې ټول نه فنې فنې چې په دې کې موجود دي هغه د ډاکټر صاحب سره مشوره کړي چې چیرته د ډاکټر صاحب دوا سره یا د دې ستونزې نه حل شوی نو یو بل متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د ستونزې حل شي. ولې کوم مشوره چې زه دوی ته ورکولای شم د کوشش وکړي چې خپل هغه لایف سټایل لکه تغیرات پیغی کرده ولی مثلا خپل تغذیه که تغیرات را ولی چیسته مثلا خدای مکره ده سگرت و یا نور دخانیتون استفاده که وی اغا کنترول که خپل خوراک مثلا که وزن زیاد وی خپل خوراک کنترول که ورزش و که تحرکیت ولری مو که کل تحرکیت نلرو یا ورزش نکو بیغی سر از بخت از خدا ستونزه چه ده قلبی آفاتو که مثلا دیگه نباید مو جلگیده و که ده الزایمر یا ده حافظه دی خصاتل ده پار دیگه نه هم باید جلگیده و که دیگه مخونی سو نویده ده پار ده موضوع بیره مهمه ده و بلا خبره ده چه ده حافظه دی تقویت ده پار باید ده و پروسه تایی که اول معلومات را طول که پیغه باید توجه و که پیغه باید تمرکز و که ترسو اگر خود درک و تحلیل شی یا روز دیگه یادگیره یه پار دماغ تا یا تو وقت ورکی یا پیو دی آنی شکل دماغ نونه واری چی مثلا ما تز دکلی یا تو وقت ورکی یا تفریه ولاری روز دیگه کرده شی یده در مشکل خپل یده سرخل یا سر کمانارغی موجود ونه لری ولی فقط اگر شیوه دی دزدکره یا دی یادگیره یا دی حافظی تسپاره لوی اسمی با ولاری اگر پروسه پشتم شکل با دی تحلیل نکرده شی دی اغیس میدادی
نو پیسن سنتاس مرو خود ډیر پنځه درس سوای سن می پنځه درس شاوخوا پنځه درس کله نه مخلا نوای ځوان دی نو تر اوسه پورې به دې نه ناروغي د پاره خو وکړه چې د کورنۍ کې څوک د ناروغي ونه لري چې هغه جینیټیکي فاکتورونه موجود ولري چې دای آسیب پذیره وي.
نویزه دی پاره ما مشوره هم دغه ده چې ډاکټر سره مشوره وکړي او خپل لایف سټایل دې لسته کنټرول
کړي. او ډاکټر صاحب دغه الزایمر ناروغي چې دغه مرحله ته لاړ شي چې مثلا د انسان حرکات هم ورسره بدلیږي هره خو یو ستونزه ده د دې ترڅنګ د انسان حرکات هم ورسره تغییر کوي په رفتار کې په چلن کې بدلون راځي انسان نور له کوم احوال سره دغه الزایمر ناروغي مخکوي په عادي ژوند کې
ما مخکې ویل چې په درو حوزو د رواني او د ناروغ کې د ناروغي مداخله کوي تفکر کې په حافظه کې په تفکر کې او پرافتار کې همدارنګه د مریض په گفتار کې هم ستونزې ایجادوي چې په ابتدایي مراحلو کې یوازې حافظه سره ستونزې وي او بعضې ټولنیز حرکات مختلف ولې که دا پیشرفته تر کېږي کېدای شي د مریض خبرې منطقي خبرې نه وي کلیشی مریض رفتار قابل کنترول نوی مریض بعضی اوقات در مریضان پا دوام مرحله که پنامه در سنداون سندروم یا دل مرلویدلو سندروم سرمخ کیگی چی پیده که مریض قضاوات در مریض ادراک در مریض خبره در مریض رفتار کاملا مختلف کیگی چی کلیشی در کورنا در وطلو یا مثلا غورځیدلو امکانات شته خپل روزمره مراد نشي ترسره کولای او یا کله شي د مریضانو سره هلوسینیشنونه هلوسینیشن یا دیلوژنونه یا بدګمانی رامنځته کی هلوسینیشن کله ستاریف کو کچی ته زموږ د پیزګونو حواسو په چار اطراف کې یو محرک وجودونه لري موږ یو څه احساس کوو د هلوسینیشن مثلا یو غږ منډې د غږ موجوده نه وي موږ غږونه احساسوو یا یو شی وینم موږ وینو نو دې مریضانو ته دغه ستونزه پیدا کیږي چې دا خپله د فرد پر ټولنیزو روابطو باندې سخت اغېزه لري چې دی کیدای شي د ژوندانه د کړنو سره د یو غټ جدي مشکل سره مواجه کی چې دا د کورنۍ لپاره د ټولنې لپاره یو بار په شکل هم کېدای شي نو د یو ریسک فاکتور د غیر کورنۍ د غړو لپاره هم کېدای شي او بدبختانه چې پیشرفته مال هغه کې حالت الزایمر کې مریض په اقتدار بوري نه لري یعنی په خپل دفع د ادرار او د مواد غایطه باندې هم کنټرول نه لري بعضی اوقات دست رفتارونه کهی چه ورطا و دست ارگنیز بیهوی و ریا
غیر مترقبه و غیر عادی رفتارونه که مثلا دخل جوانی چی سره نو میتوانی یا دست کار نکول چی اصلا عقل و منطق نمانی دست کار کارو تا هم مخکی چه بالاخره کدایشی سبب دی مرگ هم شی چه پا غربی ناره که کم عمر را توشی دی یاو دی الاتو دی مرگ میر دی موسیقا خل کنه اوام علاتی هم الزایمر یا همدغ دمانس دی.
بله کوروادان ډاکټر صاحب سلامات او سیر راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکړي او اوریدونکو وصل د استډیو سره ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني وکړئ خبري وکړئ غاګ مو وصل دی
یو د دین صاحب سلامونه
علیکم سلام احمد نبی ورو ستړي مشي مهرباني
او مننه تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم محترمه ډیر بخښه غواړم دغه راډو ما د بدرې ورته شم خیران ته ویل نه د نو ورنل کیږي ولا لوځم د څه په هر کوسه بغلا کې موږ نام اوی راډو نه مستفید نه یو
ښه په هر حال موږ به دغه موضوع به هم مطرح کولو تخنیکی همکارانو سره فکر کوم تر یو ځای پورې فریکوئنسیان ستونزې درې د شپې له خوانه د ورځې له خوانه شرایط وي پر هله اوس موږ په الزایمر ناروغي او خبرې کوو اتمن تاسو موضوع فیسبوک کې کتلی دا مهرباني وکړئ د الزایمر یا د هیرې په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ چې ډاکټر صاحب د فیسبوک
لوځي شبدا یو ښاغ دا یعنی زیاتره وختو کې موږ د ماشومان ویني یا د شغټانی چې فکر کوي چې د شا خبره د شپې خوب کې ویریږي یعنی د شپې خوږ وي تقریبا زه په ګرګو سيتي او دم ذکر راکيني نو دا یو زیاتره هغه کې نه پیغام سيدا د افغانستان د موږ ته چې وطن کې ډېر جګونه وو کله چې بل آباد لري نو دی په ډاکټر صاحب دی هغه په واچي خو خو په وختانه سي زرا دونه اوره ولته ډېر مشکلات دي واقعت خو دا باز ما شومان شي د ورجن ورجن ګرځي د ورځې لخوا نه په ګرګو سيدا یو سړی ته د شي ګوري لوګ لوګ ګوري اچھا خبره زیاتره وختو کې د شي ما شومان هم ستدا کلی باندو کې او باز دا غټانه دا شه د شپې خوب کې ویریږي یا نشه زیاتره وخت
او محمد نبیرو را فکر کوم یو څه سوې تفاهم سوې دی ویری او د هېره ترمنځ تفاوت دی موږ په هېره باندې خبرې کوو هېره معنا له یاد وتل یو شاید چا له یاد وځي مثلا ته یو چیرته یو څه اسناد کې دی د کوټې په یو برخه کې مثلا سبا د اسناد په کار ویزای در نه ورکوي یا مثلا یو څه د حافظه تسپارلې وی حافظه د زر کم د حافظه کمزوري باندې یو څه بحث کړه
او bale bale pues ma wala da no dice pues khala kala kala dukan kema ya shay kala na shawar sama zwan da gara wakhlam hal da ya cha khabar ya ni ma da kay wa da ka soch wa ma waqt da ga ya ziyatar da warsan khalq da mushkilat sada no dice waqt da ga ya khabar ga da jul kray da no da pe dia akla bani doctor sahab ya nazar wa chi da su awamil di su mushkilat di waqt da ka khabar di ukla manan na dera ma sawala ma
کور ودان محمد نبی ورور سلامات او سي ډيره مننه چې اړیکه مو نیولې و مننه اوریدونکو چې اړیکه نيسي چې چرته مو انټرنیټ سم ويز موږ واتس اپ ته اړیکه ونيسي د واتس اپ شميره بیا درته تکراروم 00 22 12 16 01 01.
روختیا د ژوند شتمنۍ
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزای له پرانچین وصلم په 2013 نه را په دې خوازه دوا خور ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب مخکې تاسو ورته اشاره وکړه چې انسان که چیرته ورزش هم ونه کی یا فزیکی فعالیت هم ونه کی ممکن ل الزایمر سره مخامخ سی کله چې د سپورت یا د ونه کی ډاکټر صاحب د انسان هر روز ویل لپاره سپورت مهم دی مثلا د پخو لپاره د خېټ لپاره بیلابل حرکات دی مثلا د لاسو لپاره د غاړې لپاره د اعصاب لپاره خو ورزش څه دی آیا مطالعه هم د اعصاب لپاره په ورزش کې حسابيږي یا مثلا تلاوت کول چې په افغانستان کې په نور اسلامي هوادونو کې اکثره خلک سهار له خوانه تلاوت کوي خدا تلاوت یا مطالعه هم دوه ډول دی یو دا چې ډیر تمرکز پې کوي مثلا عمق د موضوع ځان رسي او یو دا چې مخنی لولي مثلا نور فکر پې کنه کوي تمرکز پې کنه کوي آیا مطالعه یا مثلا نور داس کوم ډول ورزش ده چې له اعصاب سره مرسته کوي ترڅو اعصاب حافظه
پیاوړی وساتو؟
ډیره ښه پوښتنه. د ورزش دوه شی چې په ټولو امراضو کې معمولا نیغې ته توجه کوي، یو ورزش ده، یو سموکینګ یا سګرټ او دخانیات او استفاده چې په ټولو امراضو کې د ورزش نه کړل او د دخانیاتو استفاده ده په ډیرو امراضو کې یو عمده فاکتور ګڼل کیږي. نو په رواني ناروغیو کې خصوصا په الزایمر کې سګرټ کول او د ورزش نه کړل یو د عمده ریسک فاکتور دی چې موږ څخه دی. او د اعصابو لپاره ورزش، ټول فزیکي فعالیتونه او ورزش د اعصابو لپاره مفید دي. لکه تاسو چې وایئ چې مطالعه، چې موضوع نه ډېر لږ ولاړ نه شم، غواړم مخکې دې نه چې مطالعه او تلاوت د قرآن کریم په اړه باندې څه وایم، غواړم یو څه روښنايي په نیورو ترانسمیترو او په دماغ باندې واچوم. د دماغ جوړښت داسې شوی داسنه چې په دې کې یو نوی مواد کیمیاوي مواد په نامه د نیورو ترانسمیترو موجود دي چې دا نیورو ترانسمیترو په ښکته کېدو او چچدو باندې زموږ دماغ فعالیت کوي. ټول زموږ کړوړه د نیورو ترانسمیترو په واسطه باندې یو دماغ نه یو چې یو نیورون بل نیورون ته انتقالېږي. هر هغه څه چې دا بیلانس د نیورو ترانسمیترو نورمال ساتي او خې ساتي ادي دماغ لپاره مفید ترين او چاوري ترين موضوعات. مثلا کمو چیرته دي او وګو دي لارې او رو چې هر هغه څه چې دیږي کې نظم موجود دي د موږ نه زده مترونه دا کیمیاوي مواد داخله دماغ کې په منظم شکل باندې ساتلای شي او دا کنټرولول شي. تلاوت قران کریم څنګه چې د صوت به نظر قران کریم د الفاظ به نظر منظم ترين کلام دی. لکه الله جل جلاله قران کریم کې فرمایي چې ورته د قران ترتیل به ترين ترتیل او به ترين ترتیب د الفاظ او د کلمات نظر په قران کریم کې د تلاوت د دماغ د لپاره به ترين تدوی ده. بعض کسان شوایي چې په اشتباه سره چوایي چې موسیقي د روح غذا ده، روح موږ له تاسو نه پیژنو، د روح علم د اعلی سره دی. ول د روان لپاره هر هغه څه چې پیغې کې بهتري نظم وي د دماغ لپاره مفید دي، لکه تلاوت قران کریم او مطالعه. هم دغه نیورو ترانسمیترونه په یو بیلانس کې ساتي، په یو منظم او په یو ترتیب شوی بیلانس کې ساتي چې د نیورو ترانسمیترو بیلانس خراب نشي او دماغ د تقویې لپاره بهترین شی دی. لکه څنګه چې موږ عضلات په فزیکي فعالیتو ورزش باندې پیاوړي کیږي، په مطالعه باندې موږ دماغ هم پیاوړی کیدای شي.
بله ډاکټر سپدل، ته یو بل بحث هم دغه د الزایمر موضوع چې ما کتله مطرح کیږي، هغه کسان البته زموږ تاسو ممکن د ډیرو افغانانو یا د نورو کسانو د عادت وي چې کله په لار ځي ځینې بی ګټ شیان مثلا لسترګو تیروي یا مطالعه کوي. مثلا د لوحو لوستل ډیر عام دی، او کس مثلا په ښار کې روان دی یا په موټر کې په ټیکسي کې ناست دی یا مثلا په بس کې ناست دی یا پلی روان دی، د ټولو دوکانونو یا مارکیټونو لوحې لولي سره لدې چې هیڅ ګټه مرته نه کوي او ډول عادت باندې ګرځېدلې، یا مثلا لزان سره لګیاوي سوای یا سلیکی په لار باندې، دا هم د سیوري دی. خصوصا د لوحو لوستل د سیو کار چې مثلا تا ته ګټه نه رسي، حافظه دې مصرفه ساتي، دا هم وای د دې لامل کیږي چې یو سړی ته الزایمر پیدا سي. دا بحث څومره طبي ریښې لري؟
ما لکه مخکې چې ویل چې ریسک فاکتورونه موجود دي. هر هغه څه چې د موږ د نیورو ترانسمیترو بیلانس خرابوي د موږ لپاره یو عصبي ستونزه رامنځته کولی شي. د ګډوډۍ چې مثلا یو ځل یو څه وایي یو ځل بل ځای توجه یا یو ځای ته معطوف کیږي بیا بل ځای ته معطوف کیږي، د موږ هغه د نیورو ترانسمیترو بیلانس برهم وایي، هغه د منځه تللی شي. په دې ناروغۍ پیژد احتمالا رول لري. موږ هر څه فاکتورونه چې وایو احتمالي شکل باندې وایو، مشخص یو عمده علت دی الزایمر لپاره وجود نه لري، ولې یو ریسک فاکتور په واسطه په شکل باندې ولې نه ده، هم باید مد نظر ونیول شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه مجموع کې مخکې چې بحث ته ادامه ورکوم، مخکې لارسو او دغه لګ د بسر په دې راټول کو چې په افغانستان کې
د حافظې د کمزوري د مخنیوي لپاره څومره اقدامات شوي دي چې څوک په الزایمر اختوي د درملنې امکانات څومره دي په افغانستان کې؟ یو بل بس هم زه مطرح کوم، دغه په افغانستان کې داسې یو بحث دی، البته په دې نور نړۍ کې تاسو هم کتلی یا مولیدلی یا موریدلی وي، دا بحث نسته. په افغانستان کې مثلا شاگردان د مکتب په څو برخو ویشي، مثلا دا وایي ممتاز درجه شاگردان دي، دا دوهمه درجه دي، دا متوسطه دي، دغه یو ډله وایي تنبل دي. تنبل د معنی چې هیڅ نه زده کوي، سره له دې چې لوی سره نه بل سمته کامیابیږي، هغه کامیابی هم دا ده چې ښوونکی زړه په سوځي یا مثلا له فامیل سره شناخت لري. یو کس مثلا تر اوه ماتم ټولګي پورې رسیږي اما لیک لوست نشي کولی، او په ټولګي کې هم په تنبل شاګرد باندې مشهور وي چې دا تنبل ده، په کلی کې هم په کورنۍ کې هم د تنبل په نوم باندې. په دغه نورو نړیو کې تنبل شاګرد نه ده، هر شاګرد چې دی دوی کار پرې کوي، حافظه یې په کار اچوي، بالاخره هغه لارې ته برابروي. دغه د انسان حافظه څه ډول په جینیټیکي ډول باندې ایجادیږي؟ آیا رښتیا هم انسان په طبیعي ډول داسې انسانان شته چې تنبل د دنیا تراسي او کنه؟ دغه شیوا د درس ویل ورته یا مثلا شیوا د تدریس ورته داسې نه ده چې د انسان حافظه د پخلاص سي یا د ماشوم ذهن پخلاص سي؟ مجموع کې حافظه باندې کله ځره تام سو، حافظه څه ډول ایجادیږي او د انسان حافظه څومره ورتیا لري؟ آیا متفاوته ده د انسانان ترمنځ حافظه ورتیا؟ همدغه چې درجه بندی ده مثلا ښه حافظه، متوسطه حافظه یا تنبل حافظه، داسې ډول دلبندی ستا په تبابت کې حافظه لپاره؟
د دې په اړه باندې چې انسانان د کمې حافظې سره یا تولد کېږي یا دنیا ته راځي که نه، باید وایم بعضې رواني یا جنیټیکي یا عصبي ناروغۍ شته چې پیغې کې مهارتونه او حافظه د اشخاص کمی، مثلا داون سندروم، مثلا منتل ریتاردیشن یا عقلی تاخر او بعضی نور ناروغۍ. هغه کسان چې دوی هغه مهارتونه چې باید په ژوندانه کې ولري یا حافظه یې ښه کار وکړي، ده کسان دنیا ته راځي. ول په ټوله کې هغه نارمل کسان چې دنیا ته راځي د دوی حافظه تفاوت ولري، او حافظه به په دې عنوان باندې تفاوت ولري چې د دوی هغه په کومه پروسه د حافظې چې ده چې اول اطلاعات او معلومات څنګه راټول کړي، څنګه هغې ته توجه وکړي، څنګه په هغې ته تمرکز وکړي، څنګه هغه درک کړي، څنګه دا تحلیل کړي، په دغه کې ستونزه وي، نه په ساختمان د دماغ د افرادو کې. زه د دغه کلمې سره کاملا تاسو دغه جملې سره چې په نوره دنیا کې تنبل او کتګوري شوي ماشومان یا لایق ماشومان، ممتاز ماشومان موجود نه لري. په افغانستان کې دا شی بدبختانه وجود لري چې زه هم نایز یو ډاکټر د روان د اعصاب د دې کلمې سره مخالف یم، ځکه چې ټول کسان یوه حوزه د مهارتوی حتما فعاله ده او پیاوړې ده، نو هغه حوزه د مهارتوی باید وپیژندل شي او هغه تقویه شي. مثلا یو ماشوم دی د الجبر سره یا د فزیک سره هغه لري ډېره علاقه مند لري، یعنی هغه لوبې یا هغه مهارتونه چې د لوبې شکل ولري، یعنی تحلیلي هغه حافظوي شکل ونه لري، پیغې کې پیاوړي دي. بعضې کسان مثلا په تاریخ جغرافیه کې څنګه چې ما مخکې وویل چې مهارتونه، مثلا الجبر خپله یو مهارت دی، یو علم نه دی، نو هغه کسان کېدای شي په ګیمو کې، په فزیک کې، په الجبر کې، په دې کې ډېر مهارتونه ولري، نو هغه باید تقویه شي. او څنګه کې یو بل هم صنفی دی کېدای شي په فزیک او الجبر کې ستونزه ولري، ولې په دیني علومو کې مثلا په الجبر او په کیمیا کې، مثلا په تاریخ او جغرافیه کې بیا ښه استعداد ولري، نو مراتب یې هغه نه لوړ دی. دا هغه باید د منځه ولاړه شي. شاګردانو دپاره باید اغه کوم حوزه کې چې دوی مهارت زیات دي، د دوی پیاوړتیا زیاته ده، هغه وپیژندل شي او هغه تعقیب شي تر څو چې یو پیاوړی کس یو مجرب کس ته نه جوړ شي. ولې دې نظر چې څنګه د حافظه فرق کوي د کسان نه، بیا خپل مخکې خبرې ته راځم چې یوازې څنګه په دې پروسه کې ده چې دا پروسه مهارت مو کسانو ته وښیو چې دا حافظه څنګه پیاوړی کیږي، څنګه یو شی مو حافظې ته ښه سپارلی شو چې دا ټول افراد سره یو سال ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرازی لګزرا په دې هم تم سوچي دغه د الزایمر یا د هیر کوم ناروغي چې د افغانستان کې د دې د درملنې لارې چارې څنګه دي او په دې هم خبرې وکړي چې درملنې څومره وخت نیسي دا مهال تاسو په دې ارسا کې عملاً کار کوي حتما ناروغان هم لري په افغانستان کې د درملنې امکانات ډاکټر صاحب څنګه دي
د الزایمر لپاره بدبختانه په ټوله دنیا کې قابل قبول تداوی چې قناعت بخش وي کاملا وجود نه لري. یعنی ما مخکې په تعریف د الزایمر کې چې الزایمر یو نه راګرځېدونکې تخریبي عصبي ناروغي ده چې قابل د برگشت نه ده، ولی موږ فقط دومره کولای شو په ټوله دنیا کې ډاکټر صاحب دومره کولای شي چې هېر ناروغۍ په سایر کې په ګړنیتوب کې یو څه سستوالی رامنځته کړي تر څو چې د ناروغۍ په سري شکل باندې پیشرفت ونه کړي، چې هغه په دوای چې په نوره دنیا کې په افغانستان کې مغې دواګانو تلاسي شته او په مغې دواګانو باندې د مریضان تداوي کېږي.
بله،
ولې مدیریت پاره د مریضانو د مدیریت پاره باندې په افغانستان کې ستونزې شته، ډېرې ستونزې شته چې موږ د دې لپاره یو تو کورنۍ د امکانات نه لري تر څو چې هغه مشخص او ضروري اهتمامات چې د مریضانو د مدیریت لپاره لازم دي هغه نشي مهیا کولای. ولی خوشبختانه بیا یو څه چې په افغانستان کې سیدی هغه د دې چې ټولنیز یو کورنۍ شیرازي د ډېر پیاوړي دي ارتباطات خدي، مثلا یو څوک هیڅ کله خپل پلار مور یا نیکو نیا نه پرېږدي چې یوازې وي، یعنی خودګذري لري، د هغوی لپاره هر نوع فداکارۍ ته آماده دي چې دغه د مدیریت د مریضانو کې بیا ښه رول لوبولی شي.
او ډاکټر صاحب داسې معلومات یا ډیټا به هم نوی موجوده چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي، ځکه په افغانستان کې د کله چې د شمیرو خبره کیږي یا هم د ارقام خبره کیږي نو یو څو وروسته پاتې دی دغه برخه ته ډیر پام نه کیږي. داسې څه شمیرې به نوی چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي او په افغانستان کې د الزایمر ستونزه د ګاونډیو هیوادونو پرتله په څه وضعیت کې ده، داسې مقایسوي څېړنه څه به نوی شوي تر اوسه؟
بد بخانه مخت افغانستان کې بد مرغه مخت افغانستان کې تر اوسه پورې سرشمیره نه لرو چې مخت څومره نفوس لرو، د نفوس مو دقیق نه ده. نو د الزایمر په اړه باندې د ارقام وجود هم لري قبول بنه، ولی ما مخکې وویل چې چون په افغانستان کې عمر کچه ټوټه ده معمولا ځوان قشر زیات دی په افغانستان کې، نو د پیغې خاطر باندې د الزایمر واقعیت نسبت نورې دنیا ته نسبتا کم وي. یو علت او دوه علت دا دی چې کیدای شي په وخت تشخیص نه شي او یا ډاکټر سره ثبت او راجستر نه شي، پیغې خاطر باندې به ارقام ټیټ وي.
او ډاکټر صاحب دا سید څه معلومات هم شوي چې لجنسیتي پلوه خځې تر ډیره په دغه الزایمر اخته کیږي او کنه نارینه او خځې دواړه؟ په ځینو مواردو کې کومو تاسو وګورو خځې تر ډیره په افغانستان کې مثلا مصروف ژوند لري، له ماشومانو سره د ماشومان روزنه ورلغاړي، د کور پخلای، د خاوند ته مثلا رسیدګي، اولادونو ته رسیدګي، یعنی د کار د فشار لاره کې وای سید نارینه هم ستړی د باندې د سارا کار کې ماده شپې له خو هدا اقل استراحت کوي آرام، اما مېرمنې کې وګورو، خځې کې وګورو، خويندې کې وګورو، د ورځې هم لګیاوي، د شپې ماشومان سره لګیاوي، ملمنو سره مصروف وي، ټول ژوند په کار تیری کې، یعنی د استراحت لپاره فکر کوم رخصتي به خلرین ممکن کله کوم مېرمن پلار کړي ځي حالت ممکن استراحت کوي هغه هم میاس کې او ځل یادو میاس کې او ځل. داسې جنسیتي پلوه هم څه تفاوت موجود دی په دغه ناروغانو کې چې خځې ورسره ډېری مخامخ کیږي او کنارینه؟
په کوم عمر چې د نورې دنیا کې ریسرچ شوی، تحقیقات شوی دي، خځې نسبت نرانو ته زیات په دې ناروغۍ باندې مبتلا کیږي، چې دوی یو علت د ښځو زیات عمر کړل ګڼي. ولی بدبختانه په افغانستان کې دا موضوع تر اوسه ورباندې کار نه دی شوی چې په دې اړه باندې، ولی کوم فکتورونه چې موجود دي په افغانستان کې، ریسک فکتورونه، د هغې سره د افغانستان زنانه نسبت نارینه و ته ډېرې مخامخ دي نو په خي دلیل باندې ویل شو چې په افغانستان کې کله شي دغه فیصدی نور هم لوړه وي چې زنانه اوس راځي ناروغي نسبتا نه نو سره زیات دی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي خبرونه بحث کرا کرا سره راټول کو نتیجه ګیری ته سره ورسیګو. څه وکړو ډاکټر صاحب چې حافظه مو پیاوړې وساتو؟ اوریدونکو ته چې اوس زموږ او تاسو خبري اورید خبرونه اوریدلې ده تر ډیره تمرکز پدې وشو چې الزایمر یو ناروغي ده مختلف مراحل لري هغه وروستۍ مرحله تاسو ویل چې انسان د هټ تر سوي چې ټولنیز ژوند به بي برخې کیږي د کورنۍ د وګو بار به ګرځي مثلا په ټولنه کې به غته په خسرګ نه کتل کیږي. خدای پاک دې ټول انسانان له داسې حالات ساتي چې له ټولنې نه منځوي شي د کورنۍ کې په خسرګ نه کتل سي او خدای پاک دې د موږ تاسو د وطن نور ستونزې هم هواري کې. څه وکړو ډاکټر صاحب هغه اوریدونکو چې اوس موږ تاسو غوونه اوري یا د خبرونه مثلا د شپې چې تکراریږي اوري یا سبا چې تکراریږي اوري چې حافظه مو سم وساتو کنټرول وساتو او دغه الزایمر باندې اخته نشو؟
موږ اول باید خپل غذایی رژیم تر ډیره متوجه اوسو چې په دې غذایی رژیم کې ګرچې تر اوسه پورې کوم اکثره خبره چې ما وکړه به الزایمر په اړه باندې معمولا مطلق نه دي تر اوسه پورې تثبیت شوی نه دي بدبختانه په دنیا کې هم. ولی اگه چه احتمامات چه باید ورته ونیش مثلا مصرف دی اومیگا 3 پر غذایی رژیم که مثلا ماهی که اومیگا 3 موجود دی مثلا دی غذاگان نا استفاده و کلی سبزیجات نا استفاده زیاد وی مثل کلی و شایان و ندیر جلوگیری و خصوصا چپ سوده هم آوزاتون جلوگیری و اگه لایف ستایل یا ست دی جون دانم لفت تغییر کو پرخوری نا جلوگیری و کو اواندارنگ چاخ پاتې نشو چاغوالی د منځه نیسو د سګرټو او نورو دخانیاتو د استفادې نه ډډه وکړو. په خپل ژوندانه کې په روزمره ژوند کې موږ ورزش ته حتمي ځای ورکړو تفریح ته حتمي ځای ورکړو چې تر څو پورې موږ په دې ناروغۍ مبتلا نه شو. بل مو ټولنیز فعالیتونه باید مثمر او مستمر وګرځو تر څو چې روابط ولرو د خپل کورنۍ سره د ملګرو سره د فلشانو سره مطالعه ته وخت ورکړو کتابخانه ولرو په ټولنیزو مراسمو کې ګډون ولرو. دغه موضوعات دي چې موږ د ریسک فاکتورو څخه ژغورلی شي.
بله ډاکټر صاحب دغه ریسک فاکتورو کې لږ ذره تمکیګ او فکر کوم دا بحث به هم جالب وي چې نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړی سره لدی چې د انسان د ژوند ډېرې چارې اسانه کړې دي اما ستونزې هم زیږولې. کله چې ټولنیز ژوند تر اگرځو تاسو مخ کې ډېر ښه شي ته اشاره وکړه چې انسان باید کوشش وکړي چې د کورنۍ لغړو سره ل خپلوانو سره ل کلیوالو سره همغه په عام اصطلاح باندې بندارونه هم وکړي تفریح هم وکړي ترڅو خپل حافظه پیاوړې وساتي سره لدی چې کار کول یا مطالعه کول به یو مسولیت وي. اما افریقا ول یا بندار کول یا ناستل خپلوانو سره دا هم ډیره مهمه ده. همانن سبا تاسو ګوري چې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی هر کورنۍ کې مثلا هم د غزیرک ټلیفونونه دی پلارم په ټلیفون کې لاس وی مورم لاس وی اولادونه لاس وی ملما هم کچیرته دی په خپل ټلیفون کې لاګیاوی واتس اپ چک فیسبوک چک انستګرام چک. نو دغه ټولنیز بندارونه هم د ټکنالوژي یو څه متاثر کړی دی. فکر نه کوو چې دغه ټکنالوژي هم په ریسک فاکتورو کې راځي او کچیرته هغه کم سي استفاده کم سي یا محدود سي دا به ګټور کاروي؟
بله نه یو خو د ټولنیزو رسنیو کې چې د کوم فیسبوک او انټرنیټ او د موضوعات دي په دې کې معمولا ډیر ځوانان او ډیر کسان په دې کې مصروف وي او ټولنیز روابط د منځ ته لري یا همدارنګ د مطالعې لپاره وخت کم لري او همدغه باعث دي شوی چې اوس ته چې ما مخکې یادوتلې تاسو د سوال سره پیاد شول خوب دی د اکثر خلکو خوب دغه موضوعاتو نامنظم کړای دی. ولی په افغانستان کې دا موضوع نسبتا غیر ده چون د شپې انټرنیټ معمولا نسبتا قوي وي او همدارنګ مصرف یې نسبتا کم دی د ورځې نه پیغې خاطر باندې خلک ډېر د شپې دینم استفاده کوي همدغه خوب نامنظمه کوي چې د خوب نامنظموالی هم د یو عمده او اساسي ریسک فاکتور دی الزایمر او د عقلي زوال دپاره موږ شمېرلی شو. نو که چېرته دې نه په معاصره شکل باندې استفاده وشي او تر هغې وخته پورې دومره استفاده ترنه وشي چې دی په ټولنیزو اموراتو کې ستونزه رامنځته نه کړي ښه به وي، ولکه چېرته دا استفاده زیاته وي او د دې ټولنیزو امورات تر تاثیر لاندې راولي، نو په هغې وخت کې دا حتما د یو ریسک فاکتور په شکل باندې یادولی شو.
او ډاکټر صاحب، ماشومان لپاره هغه کورنۍ چې ماشومان لري، موږ تاسو ګورو چې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې هغه خپل ماشوم مصروف وساتي، بس یا ټلویزیون کې ورته مثلا یوټیوب فعال کوي یا مثلا په موبایل تلیفون ورته پلاس کې ورکی په مغه باندې مصروف ساتي، د دې لپاره چې هغه مور او پلار خپل کار ته خلاصي خپل چارو ته ورسیږي، نو ماشومان په دې سره مصروف ساتي. داسې سیړنې هم سوي چې کچیرته په سلر وسو ساتونو کې لدرې کې څلور ساتونو نه زیات له ټکنالوژي سره، له زیراکو ټلیفونونو سره، له ټلویزیون سره، انسان خصوصا ماشوم چې مثلا سن لا تل سره کاته وی یا هم له 50 کلونه پورته وی له ټکنالوژي سره ډیر تماس ساتي، سترګې هم کمزوري کوي، په حافظه او د ژوند په نورو چارو هم اغیز کوي، په د عصبي ناروغي او په برخه کې هم داسې څه نوي چې مطالعات سوي دي چې ټکنالوژي مثلا له اعصابو سره یا مثلا د حافظه له پیاوړتیا سره، خصوصا د زیراک ټلیفون استفاده یا د شپې له خوا چې تاسو د انټرنیټ کارونه وخودله، دا هم په ریسک فاکتورونو کې راځي. دا څه مطالعه سوي په دې برخه کې چې څومره ساعت خوي چې سړی استفاده وکړي ټلیفون نه په څلور ساعتونو کې، خصوصا ماشومان یا د ښوونځیو زده کوونکي؟
د دې په اړه باندې تاسو مخکنی سوال ته زم چې تاسو د لوحو لوستل او دا موضوعات یا ریسک فاکتور دی یا یو لامل د الزایمر دی کنه، ما تاسو هم مطالعه کړی و چې دا یو منحیث یو فاکتور ګڼل کیږي. نو دا په یو ویډیو کتل په تلویزیون کې یا په موبایل کې یا انټرنیټ په طریقه یا د ټولنې د ټکنالوژۍ د صفحاتو نه د استفادې په نتیجه کې یو ماشوم فکر وکړي په یوه ثانیه کې اضافه تر د 2000 تصویرونو نه ګوري، اضافه تر د 2000 تصویرونه، یعنی د دې صدمه نسبت هغه ته 2000 چنده اضافه تر ده. یوه ثانیه کې چې دومره دماغ تنبیکی نیرونونه تنبیکی دا واضح ده چې دا یو منحیز یو ریسک فاکتور عمل کوي. در علاوه د دې نه چې د الزایمر په ناروغۍ کې یا په نورو د حافظې په ستونزو کې منحیز یو عمده فاکتور عمل کوي، خپله د تلیفون سره یا د انټرنیټ سره یا د کمپیوټر سره د اعتیاد ستونزه ډېره مهمه ده چې دا ستونزه د نورو رواني اختلالات ور سره رامنځته کولی شي، دا ټول رامنځته کولی شي. دا چې یو کس څومره استفاده
وکړي، ډاکټر صاحب فکر کوم له تاسو سره اړیکه سمه نه ده، تاسو غږ سم نه راځي. اوس مو غږ صحیح سو ډاکټر صاحب، مهرباني ادامه ورکړئ. ډاکټر صاحب کا فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پریش ولا، زموږ همکار بحث وکړي چې بیرته ور سره اړیکه ونیسي او د پای خبرې واورو. اوریدونکو، د الزایمر یا هم د حافظې د کمزوري یا هم د هیري او یا هم لیاد وتلو موضوع باندې مو خبرې کولې. ډاکټر صاحب چې پر رواني او عصبي ناروغیو کې تخصص لري، ویل چې دا ناروغي په افغانستان کې هم شته، لمرني پړاونه او د غرض منځني او ورستني پړاونه لري، چې هغه ورستای پړاو چې انسان نه یوازې دا چې د حافظې له زوال سره مخامخ کیږي، د انسان په کردار او چلند کې هم بدلون راځي چې دا تر ټولو هغه جدي بڼه ده، ویل چې درملنه هم په اسانه نه کیږي. نو ډاکټر صاحب ډیره مننه، باس هم ورو سره پای ته رسو، دا بیا مو اړیکه سره ټینګه شوه. فقط غواړم پای کې ستاسو ځینې سپارښتنې کچیرته درنه پاتې وي د باس په جریان کې او هغه اوریدونکو ته چې وز موږ تاسو غا غوري د پای سپارښتنې وکي، بیا بس باس هم سره پای ته ورسو.
د څنګه موضوع الزایمر ناروغي او د یو ځل بیا هم خپل خبره تکراروم چې د مرینه کسان کوشش وکړي اول کې په کورنۍ کې داسې کسان چې د حافظې ستونزه ولري هغه په وخت شناسایی کې، او د کسان عمر معمولا د
څلوېښتو کالونه یا د زیات وي، او که چېرته د شپېتو کالونه یا عمر زیات وي او دوی د حافظې ستونزې لري، باید په اسره د وخت باندې د روانو د اعصابو ډاکټر سره مشوره وکړي او د خپل روغتیا په اړه باندې کوشش وکړي خوب یې منظم وي، د دوی غذایي رژیم منظم وي، ورزش ته په خپل ژوندانه کې حتمي ځای ورکړي، او مطالعه د ځان لپاره د مسؤلیت په څنګ کې یو تفهم وګڼي تر څو چې د دوی حافظه پیاوړې وي، او همدارنګه دوی کوشش وکړي د دخانیاتو د استفادې څخه جلوګیري وکړي. دا من حیث یو ورور د دوی او من حیث یو دوی د یو ډاکټر پیسې زما سپارښتنه غوښتنه او هیله د دوی نه همدارنګه مننه.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو نه هم مننه. د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د عصبي او ناروغیو له متخصص ډاکټر فرید احمد انوري نه ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او په خپلو پښتنو او نظرونو مو د خبرونه لا خپل کړه. په راتلونکو ساعت کې همدا بحث د الزایمر په اړه باندې په دریجه باندې وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی. خواب
زن و نکه از می باده